ساروان را در استودیو با خود داریم و بشنیم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه، سلامت و ستړی مشه نیمی صاحب، قدر منو آوردون کو تاسته هم سلامونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې شکایتونه په بی‌طرفي او امانتداري وڅېړي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو یا د پرونی انتخاباتو په اړه بیلابیل راپورونه لرو. د غراس اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرو. لومړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 18 حملې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استیزا لپاره پر څېړنو سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دوی اټکل کوي 2 میلیونه کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ولا او نمونه ثبت کړي وو رای ورکړي وي. یوسف رشید آزادی رادیو ته ویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونې په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو راووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نما ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاباتو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم وارې په بریالیتوب د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی چې پیاوړی خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي او د ټولې سیمې سولې او ثبات مهم بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 18 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ییز پولیس د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان.
دوی ویل ژمنی سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 شوډل لري. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روټ کې 14 درې تنه وژلي او نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی و. 14 په داسې وخت کې شوی چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلی چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګون پلان درلود چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استعزال لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. ادعا شوه چې ښاغلی ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د د سیاسي مخالف پاره د تحقیقاتو د کولو په خاطر تر فشار لاندې راولي د هیواتي د پوزي مرستې مخه نیولې و. ولسمشر ترامپ په ټولنیز شبکه کې په یو اته دیرش ثانیي ویډیو پیغام کې ویلي دیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. دیموکراتانو تیرونه د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استعزا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې دیموکراتان غواړي چې له تاسو وسله او ازادي واخلي خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثي ملیشا ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولي دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثي ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کیچ کې وژل شوې دي. په یمن کې د روان بحران له امله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. زمو ښاخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې شکایتونه په بی‌طرفي او امانتداري وڅېړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکو لپاره څومره مهم وو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزای وایي. د ولسوالۍ ځای
ته خلکو له ټول شرایط سره
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او د هغه باندې د اطرافو نه د لرونو زینونه و شرطکی راکټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په اتش پیته برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې اوسینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه په منځري صفه 12 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه واځي اوریدای شي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه په پراخه کچه مثبت غبرګونونه خبره شوې دي. له ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د دیموکراسي د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دی خبره کړی چې څومره خلکو خپل رای استعمال کړی دی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه توانیدلی چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرونی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رای ورکړ. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوې چې د جمهوریت ریاست انتخاباتي ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوی چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خن پېښولو هڅه کړې و. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو پاوچ کې لکورنو وتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره رای ورکړ مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې پټاکونه کې پر ټولو شکل خو اوږه کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بې‌نظمۍ او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نو سبسوي، په ځینې مرکزونو کې کارکونکي په وخت کارت نه و حاضر سوي، او په ځینې ځایونو کې د بایومټریک ماشينونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,898 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موږ رقم به در راتلونکو 3 ساعتونو پترس کې مکمل سی، یعنی سره او ناسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,898 شکایتونه لرو، خو په 3 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسناد او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار پاوو بجو پایل سو او باید په درویو بجو پای ته رسیدلی وای، خو 2 ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تم دي شو. مرکزونه په 5 بجو وترل سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستي وه. خو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د شذو شمیر کم و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د رای د مرکزونو تر ترل کېدو وروسته وویل چې په ټول افغانستان کې استوالو طالبانو پرون 18 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې اکثر راکټي حمله وې چې 15 ملکی وګړي او 2 پولیس پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
ما 2 نفر پولیس شهید
داریم. د وای د انتخاباتو پر ورځ 2 پولیس ووژل شول، یو سیمه ایز پولیس، 2 عسکر او 2 ملکی وګړي زخمیان شول. په کندهار کې پرون د انتخاباتو د بهیر تر پیل وروسته 14 وسوه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په کابل، جلال آباد او غزنی کې هم 14 سوي او په ځینې نورو ولایتونو کې پرستوک نو سیمو راکټي حمله سوي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر 4 شوتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویل سوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 عملیات وکړل او 14 وسلوال طالبان چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره کابل ته ننوتی ول ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوسییټډ پرس ته په مرکه کې ویلي چې د ټاکنو لارې افغانانو وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې دوی څه ډول هیواد غواړي.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره بعد پرونی انتخاباتو اغیزې څوي. په دې اړه څو شېبې وروسته د کابل پوهنتون له استاد پوهند نصر الله ستانگزي سره مرکه لرو، خو اوس د کورنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب دا وزارت وایي طالبانو د هیواد په 18 برخو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. په ورته وخت کې دا وزارت د ټاکنو په ورځ د نږدې 40 تنو چې ډیری ملکیان دي د ټپي کېدو خبر ورکوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د شنبې ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د 18 مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د 18 ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی وو او هڅه یې کوله چې له بیلابیلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانېد چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخي د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کون کندوز او کندهار ولایتونو کې وو. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د رامنې او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې دوه پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیتي نیولی وو وژل شوي دي. د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او 10 ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښې وشوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبې په ماښام یوه خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنا نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنی طالبان چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځای بریدونه وکړل. یوازې په دوه ویش برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومي مخې ته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یو غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سولې، ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسي د راتلونکي لپاره به د پرنیو انتخاباتو اغیزې څوي. په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن نصر الله ستانگزي سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پرنیو انتخابات د په نظر څنګه وو؟ شاغلي ستانگزي وویل
خلکو دغه ستونزمنو شرایطو سره لاړل او رایې ورکړې. دا خپلې ولسته راوړنه ده. تاسو ولیدل چې تقریبا څلورمه برخه انتخاباتي مراکز وو، یا انتخابات په کومه سویا په شدید تعریف باندې د ښځو ګډون کمرنګه وو. ناظرین کم په ساحې کېدل کېدل، خصوصا په اطرافو کې نړیوال ناظرین اصلا موجود نه درلوده، ځینې تخنیکي ستونزې هم موجود درلوده. په ټوله کې زه فکر کوم چې ماپس د انتخاباتو صحیح اما ډېرې تخنیکي او سیاسي ستونزې درلودې.
انتخابات که سوله ده، تر انتخاباتو ستنګزې سب مخکې ګرمه موضوع و د بحث زینو داسې فکر کوو چې کېدای شي دغه د سولې بهیر چې طالبانو سره پیل شوی د انتخاباتو تر سره کېدل به زیانمن کړي. ځینو نورو بیا دا استدلال کوو چې نه، د انتخاباتو له لارې که یو پیاوړی حکومت رامنځته شي دا به د سولې سره مرسته وکړي او له یو پیاوړي دریځ نه به افغان حکومت وکولای شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. ستاسو فکر دی نننیو انتخاباتو اغیز به د سولې په
افغانستان حکومت حالت مذاکرات مذاکرات هر افغانستان یا هر حکومت انتخابات باید وروداږي چې دا د سولې مشروعیت ته
سرګزه سب دا څویم انتخابات د ولسمشري چې په افغانستان کې کیږي، که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و، تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري؟
دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره او همدارنګه د دیموکراسۍ د تمرین لپاره د موږ شرایط سره په پام درلودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یو ښه ګام ګڼل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانگزی و.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپدو لښ پښنیو او اف ام 0.5 سپه اوري. ساعت 8 بجې او 19 دقیقې دی. وسم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو ریپورت خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي نندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورځپاڼې د لویدیځو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخکل شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورځپاڼې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسلکېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو ریپورت خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دورا وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت او تریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګه په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاده کړې چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول. ورځپاڼې همدارنګه په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځای بریدونه او چاودنې وکړې. ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له خوا ویلي چې د بایومټریک دستګاو په کارولو او د انتخاباتو کارکونکو د خیرو ځنې لکوله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شول.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره دغه راز مخې تر دې چې د افغانستان مسایل ته بیرته راوګرځو. هلمند ته لاړ شو د انتخاباتو د پرونی وضعیت په اړه معلومات درکړو. لومړی د یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع په اړه راپور لرو. د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنکړه چې د نیویارک په یو روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلومات لیدنې ته ورشي. محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د امریکا حکومت پر جواد ظریف په نیویارک کې د آزاد تګ راتګ بندیز لګولی او هغه یوازې د ملګرو ملتونو د ودانۍ د شاوخوا په شپږ بلاک سیمه کې تګ راتګ کولی شي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط تر روان چې سره پرختون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت له هغو امریکایانو چې په ناسم ډول یې نیولي دي یو تن خوشې کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا پرون د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگټن له یوې بشري مسالې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې لروانچی سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل لا ټکنالوژي مننه ما له خپل څلوشت کلن ملګري او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې څو بلاک لري په روغتون کې بستر دی بلاخره خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمی موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمی موافقه یې نیمګړې وبلله. د هغه رئیس د تهران او واشنگټن ترمن سیاسي روابط لا خراب شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لټمی موافقه تر وټولو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لغوه شوی ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمی موافقه په اړه بیا مذاکرو ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوی موافقه هغومره کلک نه ده چې ایران د اټمی وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو لا پروګرام منع کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټمی پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15مه د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټمی پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بې رحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
د هلمند چارواکي د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیشي مانی د ولسمشری تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د طالبانو په یو شمیر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښتی، خو د رای اچونې پر بهیري اغیز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشری د ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای شول څنګه چې ورته ویل شوي ول هغه ډول امنیت وساتي. ترای د مرکزونو تر تر کېدلو وروسته د هلمند د والی او امنیت کمانډان تر څنګ ګڼو نور دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخیستل. والی تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نسول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او د هغوی باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکي راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په څنډو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړی چې د هغې جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمیر سیمو او مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ ګډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمیر حرکتونو سره انګیرل کېدای سي. د رای د مرکزونو د پرانستل کېدو سره جوخت تر مازیګره لشکرګاه ته اته توغندۍ راوتغول سولې چې یو ماشوم ووژه او درې نور ملکي کسان ټپیان کړل. دغه راز په ګریش ناوی او ندرې ولسوالۍ کې د رای مرکزونو ته جدید ځونو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو غسیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای د پاره پکې مرکزونه جوړ شوي ول. خو د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
موږ په کم محلات کې چې کم پولیس توظیف کړي او په کټ د امنیت په خاطر باندې و چې هلته امنیت ونسی، دا که د یو ضرورت په خاطر باندې دوی داخل شوي یا د نظم په خاطر باندې داخل شوي چې یا په سپو لین کې ودرېږي او یا بیروبار سو زیات سو وځي، د دغه نه اضافه بل کومه خبره موږ نه اورېدلې.
د امنیتي ستونزو ترڅنګ د ټاکنو په ورځ تخنیکی مشکلات، د بایومیټریک د سیستم نیمکارتوب او د رایو په لیست کې د نمونو نه موجودیت ګډوډي جوړ کړی چې د هلمند چارواکي وړي ستونزې بولي او په ټاکنو کې د هلمند د خلکو د ځل ګډون د پرلماني ټاکنو په نسبت په مراتبو زیات بولي. خو طالبانو دا ټاکنې یو امریکایي پلان او د سیسا بللې ول او په ضد یې د ګډوډیو وعده کړې وه. ازادي راډیو هلمند.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله یو شمیر ښځو ونه کړی شول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلې رایې استعمال کړي. له همدې کبله په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه په نسبي ډول کمه وه. خو له دې سره سره یو شمیر ښځو چې په دې پروسه کې ګډون کړی خوشبینی څرګندوي. دوی وایي چې رای به په افغانستان کې تحول او بدلون رامنځته کړي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټولنې د نارینه و ترڅنګ په انتخاباتو کې د ښځو ونډه ستایي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دیش ولایتونو کې د ولسمشری انتخابات د شنبې په سهار و بجو کې پیل شول. دا ځل چې 3.5 میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه، هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونی لیسا کې غوښتل رای وکاروي، په نوملړ کې یې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دي. نمونه مو په نوملړ کې نشته دي، په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه.
د بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د خزو پر ګډون اغیز کړی وو. د دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا.
لبد مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو او دوی خوښي وي چې له خپل سیاسي حق نه ګټه پورته کوي. زینب هم رای ورکړي او هیله مند ده چې رای به حساب شي.
البته دوبر مې شکه ما از حق رای استفاده میکنم.
دا مې دوه هم ځل دی چې په انتخاباتو کې رای ورکوم. زه په دې خوخه يم چې حداقل د دې حق نه په ګټه د خپل د هیواد د راتلونکو په ټاکلو کې ونډه لرم.
حداقل په صورت یو ونه تصمیم بگیرم.
د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون بیا وای لستونزو سره سره د افغان میرمنو ګډون په ولسمشیزو انتخاباتو کې د ستایلو وو. د ډیرو خزو باور ده چې په دې انتخابات سره به وکړي په هیواد کې د تحولات لپاره زمينه برابر کړي. خو یو شمېر ښځې بیا ټینګار کوي چې د امنیت له امله ډاډ موجود وای د ښځو ګډون به پراخو. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ساعت 3:00 او 10 دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره او ستاسو ځینې را رسیدلې پیغامونه هم دولو چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاري مرسته ولیدي. خو اوس د سات لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون پکې کمزوری و. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونی په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایل دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناټو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو اتش پیته حمله کړې دي. اندرابی وایي چې د انتخاباتو په ورځ دوه پولیس وژل شوي چې یو سیمه ایز پولیس د اردو دوه سرتیری او و دېرش ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روډ کې 14 درې تنه وژلي او و نور ژوبل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استهزاء لپاره پر چیړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا لري چې د سعودي عربستان جنوبی ولایت نجران ته نږدې ستری حملې کړې او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برېټانیا بیرغ پرې لګېدلی و او ایران نیولې وه د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوی میاشتې وړاندې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. زمو شخله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1300 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظام الله صفی د کونړ له مانوګي څخه لیکلي دي وای رای ورکول زموږ مسؤلیت او موږ خپل مسؤلیت ادا کړ. نور انصاف د کمیسون دی چې اهمیت ورکوي او کنه. د پکتیا په سمکنیو ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. دا خبره سمی الله حلیمی تندر لیکلې ده. ګلزمان کمالزی له کونړ له مرکز څخه لیکي وای د تیرو انتخاباتو په پرتله اوسني انتخابات ډیر شفاف ول. اسد الله تکل د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي وای دلته انتخابات ډیر شفاف وو او هیڅ ستونزه نه وه. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي انتخابات خو وشول، خدای دې وکړي چې نتایج بایلونکي کاندیدانو ته د منلو وړ وي او هغوی مخالفت ونه کړي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د شهرینو بازار د شفخانه تر چیرمه د یو میزایل پلویدو او یو د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې اته تنه ملکیان ټپیان کړل. دا خبره هم سمیع الله حلیمی تندر لیکلې ده. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي ناکام کاندید به اوله ادعا د درغلیو کوي. بل اوریدونکی سردار محمد له هلمند لیکي وایي د هلمند له قلیبوس کلي څخه لیکم باید نوماندان د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي بیا د تیرو انتخاباتو غوندې جنجال ونه کړي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګي،
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ښوونځي تتلونکي زده کوونکي ډلې جوړوي او جګړې کوي.
دا نه دراغل د درس نه دراغل دا بدمعاشي ته دراغل دي.
د دوی دا کار یې په درسو څه تاثیر کوي؟
یو خو به دوی وخت ځای شوی وي، دوی به سالم زده کوونکي نه وي روزل شوی.
او څه ډول زده کوونکي له ډلو او جګړو څخه راګرځول کېدای شي؟
د بل زده کوونکي سره هم ټولګي سره د چال چلن طریقه وروخه او تاسو دا د ته متشویقوي چې دا بل مسله حرکت سر دورسي.
خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زرو یا مدمی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
زده کوونکي ښوونځي ته په دې نیت لیږل کېږي چې زده کړې وکړي او ورسره یې روزنه او فکر هم سم شي. خو ښوونځیو ته تلونکي ځینې تنکي ځوانان بیا برعکس په درسونو د تمرکز پر ځای په نورو مسایلو مصروف شي. مثال دوی ډلې جوړوي په ښوونځي کې دننه او د ښوونځي په لارو جنګونه کوي. دا ډول زده کوونکي حتی جاریه وسایل هم له ځان سره ګرځوي او د جګړې په وخت کې استعمالوي. دو ځوانان محمد خالد او عبدالسمد چې خپل هم په ښوونځي کې د زده کوونکو له ډلو او جګړو سره مخ شوي په همدې اړه راته غږېدلي.
جنگونه خو ډېر دي، نن هم یو جنګ وسو، یو الکی پچاقو وي بیا هغه د بل الکی ګیر کې ولسوالۍ تې بوت. د مکتب خو د انضباطان هم ځینې دي سه انډیوالان یې، انډیوالان بیا هغه ګورته نه کوي، هغه د راځي مکتب ته هر شی راننه کوي لکه بکسپانجا او چاقو ځینې نور شیان.
ټولې بدماشۍ روانې دي، څوک وهي سر په چاقوګانو، څوک څه کې څوک څه کې. درس پاره نه راغلی، که یو څوک درس ته راغلی وي هغه غواړي خپل ځای ته خپل ادب ته ځان ورسوي. دا نه دی راغلی، درس ته نه دی راغلی، دا بدماشۍ ته دی راغلی دي. څوک چې خپل ادب ته ځان رسوي نو هغه وغواړي کورسونه ووایي، وغواړي سمادګۍ ووایي، وغواړي خپل ادب ته ځان ورسوي او دا نه غواړي ځان ورسوي دا خلک.
د پکتیا اوسیدونکو محمد ایمال بیا په کلیو او خارونو کې بیلابیل عوامل د دې سبب ګڼي چې زده کوونکي له درس څخه منحرف شي او جګړو ته مخه کړي.
لیو بل سره د دښمنۍ او بدیو یو تربور ګلوي هغه دودونه ډیر وي، نو طبعا دغه ماشومان یا د ښوونځي زده کوونکي له دغه ناوړو دودونو حالاتو وضعیت نه متاثره کیږي او بیا همغسې جګړې ذهنیت اخلي. فکر کوي چې دوی باید په ښوونځیو کې هم همدغسې یو کرکټر ولري، همدغسې خویونه وکړي، د یو کلي نه تر بل کلي پورې وړاندې بل کله ډلې جوړوي هغه ماشومان زده کوونکي هلته همدغه علت بللی شو. بل په ښاري سیمو کې دلته نو ژوند لږ څه نه څه عصري وي او تلویزیون او فلمونو ته لاسرسی د زده کوونکو ډیر وي، نو شاید دوی له ځینو فلمونو نه متاثره شي، له ځینو جنګي سریالونو او فلمونو نه همدغه جګړې ذهنیت واخلي چې له شکه پرته دغه د دوی په ذهنیت باندې، د دوی په خویونو باندې تاثیر هم کوي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی بیا د یو رواني اختلال بولی چې ځینې تنکی ځوانان هڅه کوي خپل زور نور ته وخی، په دې خاطر هم دوی ډلې جوړوي او جنگونه کوي.
یو ډول نمایشي اختلال لرو، یعنی دم یو اختلال ګډوډی ده چې په دې کې ځوانان تنکی ځوانان غوړي یو ډول ځان نمایش یې شو کې ویخي. مانیا هم یو اختلال لته زه فکر کوم چې کم دي د لامل ګرځي، ځکه چې په انسان کې ډیری په ماشومانو کې نه لیدل کېږي. مانیا یا مستی یا شیدایی دا هم یو اختلال ده. معمولا ځینې هیجانونه او اختلالونه یا ګډوډۍ اروایي ګډوډۍ د دې لامل ګرځي چې ځوانان په کلیو بانډو کې په ښوونځیو کې په محیط کې په کوڅو کې یو ډول زورګویي وکړي، بدماشي وکړي، نظامي کالي واغوندي، چاقوبازي وکړي، زور وهي او زورګویي وکړي.
دا محمد ایمل په باور هغه زده کوونکي چې خپل ډیر وخت د ډلو په جوړولو او جګړو کې تیروي درسونه ترې پاتې کیږي او په راتلونکي کې لایق خلک نه وي.
تر ټولو بده اغیزه پیدا وي په زده کوونکو باندې چې یو خو به د دوی وخت ضایع شوی وي، دوی به سالم زده کوونکي نه وي روزل شوي، د درس پر ځای به یې فیصله بد خوینه او بدماشۍ او زورواکۍ زده کړې وي. او بله دا ده چې له دوی نه د ټیټو صنفونو زده کوونکي طبعاً کارونه هغو صنفونو زده کوونکي کوي چې دوی نسبتا لوړ دي، له دوی نه بیا د ټیټو صنفونو زده کوونکي هم متاثره کیږي. دوی فکر کوي چې دا کېدای شي یو ښه کار وي، حتی نسلونو ته هم دغه دود پاتې کیږي چې دا یې تر ټولو بد اغیزې دي.
د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي له لومړي سره باید زده کوونکو ته داسې ذهنیت ورکړل شي چې ښوونځي ته د دوی د تګ لومړیتوب درس ویل دي، نه جنګونه کول.
یو شمېر زده کوونکي دي چې پر ځای دي چې دوی خپل درس باندې تمرکز وکړي، د دوی فکرونه نور خواو ته دي، لکه ډالې جوړوي، بېځایه جنګونه کوي، سره خلکو ملنډې وهي، د ټوله ورځ د مکتب په صحنونو کې تېروي. نو په کار ده چې هم مکتب کې او هم په کور کې دوی ته داسې ذهنیت ورکول شي چې د دوی لومړیتوب یا د دوی هدف درس ویل دي، نه جنګ کول یا په نورو ملنډې وهل یا خپل وخت بېځایه ضایع کول.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی دا د کورنۍ او ښوونځي ګډ مسؤلیت بولي چې په زده کوونکو پام وکړي او هغوی له جنګونو او ډلو جوړولو راوګرځوي.
اول دا چې هر هغه مربی مور او پلار چې غواړي چې ځوانان و روزي، تربیه یې کې او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، لومړی مسله چې زما په نظر ډیر کومک ورسره کوي چې هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي، مثلا استقلال طلبي پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي ووسي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کیږي. دغه څه دي چې معمولا باید میندې پلارونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې وی وهي وټکي وځپي، یعنی له دې افعالونه وساتي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې له هغه زده کوونکو سره څنګه چلند وشي چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او لانجی کوي، د دې کارونو پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
لیول سه پزینو خوانځي کې چمال د لیکل چې زده کوونکې په لار کې جنگ کوي او استادان کل نا کل پی خبريږي یا اداره خبريږي، دوی بیا راغواړي یا د سټیج په سر یا خپل په اداره کې هغه زده کوونکې و هي چې د نن یا له خوانځي بهر جنگ کړی وي، یعنی دا د هله لار ده باید دوی و حل شي چې له جنگ څخه راوګرځي یا له ډلو جوړولو څخه راوګرځي.
نه، هیڅ کله نه، دا د هله لار نه، بلکې دا د وقته د شاګردانو تر موږ نور هم ډیره کې وګد کی. کله چې ماشوم دی دلیل مخې نه لو خوري، هغه دلیل دی چې بل ماشوم سره بل زکونکو سره هغه تاوتریخواله کې جنگ جګړې کړي، نو هغه په مقابل زکونکو باندې نور هم وغدې کیږي. سبا بل ورځونه بعد هغه باندې بیا د خپل زلوق د باسي. نو دا د حل لار نه ده. زما په نظر د حل لار محیط جوړول دي. خپل د مکاتب او مدیران باید داسې تعلیمي سیستم او محیط جوړ کړي چې هلته یو زکونکو بل زکونکو سره لاسوانه چې جګړه وسره ونه کی. زده کوونکي باید د مدیران د خونه په کټګوري باندې وشل سي. البته ټولګي ډیر مهمه دي چې مثلا د ټولو ټولګي د رسختي وخت په وخت کېنی غپی چې ون ټولګي له دولسم ټولګي سره همیش مناقشه او مشاجره کوي، نو کولای شي د رسختي ټایمونه سره مخته ورسته کی سره او دقیق کنټرول موجوده. کچرته زده کوونکي په خونځي کې په درس همیش بوخت وي او یغوی ته هیڅ داسې مجال د بیا کړنو فعالیتونه نه وي، نو ولې به جنگ جګړه مخته راځي؟
یعنی کچیر زده کوونکي د ښوونځي په لار یا د نن په ښوونځي کې جنگ جګړه کوي، ډلې جوړوي، نور توهینوي او تحقیروي، د دې پایلې به څه وي؟ یعنی خپل په دوی به څه اثر وکړي او همدا ډول نور ته به کومې ستونزې جوړې کړي؟
پایلې خورا منفی دي او ډېر خراب دي. نو دغه ډلې چې دوی بدماشي کوي په لارو کې کولای سي چې دوی زخمیان سي، معلول سي، لاس پخا، سترګه د بدن کوم بل عضو سره دوی متضرر سي، حتی د مرګ سبب سي. تاسو کتل په تیرو کلونو کې د کابل په نومت لیسا کې شاګردان ووژل شول همدغه ډلو ټپلو دي جګړو له امله باندې. او دې سره خوا کې هغه زده کوونکي چې هغه یو ډول درسخوانه دي او هغه حکومت ډله پورې تړلې نه دي، هغه هم زړه تورې کیږي، هغه هم نسې کولای چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا مجبوره کیږي چې هغه هم په یو ډله کې ځان شامل کړي، ځکه محیط داسې جات سوی چې د شاګردانو ترمنځ همیشه جګړې وي.
مثال کله څوک یو ترخه خبره کوي، بیرته ځواب هم په ترخه خبره ورکول کیږي، یا کوار کیږي بیرته وار کیږي، که جګړه کیږي بل باید جګړه ورسره وکړي. نو کله چې یو زده کوونکی سره بل زده کوونکی جګړه کوي، هغه وایي چې زه مجبور یم، باید ځان دفاع وکړم، زه باید جنگ ورسره وکړم، کنه ځکه بیا ماته خلک خبرې کوي. نو که دغه سي موقع رامنځته کیږي، دا بل زده کوونکی چې نه غواړي جنگ وکړي او هغه د درس په نیت راغلی وي، هغه باید څه وکړي؟
دلته بیا مهمه د شخړې د حل میتود ده. کله چې د ادارې د خوانه د زده کوونکي والدینو سرپرستان غوښتل کیږي، هغه ته باید خبر ورته وپل سي چې د خپل زده کوونکي یا د ماشوم د کینه و خبر ورته که د بل زده کوونکي سره هم ټولګي سره د چال چلن طریقه وروخه، او تاسو دا د ته مت تشویقوي چې دا بل مثال حرکت سر ته ورسي، یا تاسو دا ووهي چې تاسو ولې په خونځي کې چا سره جګړه کړې ده. نو دا مسولیت هم د خونځي د کنټرول کوونکو مدیرانو معلمانو ده، هم د کورنۍ ده، چې بل مثال حرکت د ماشومانو ته باید تشویق.
یعنی تاسو وایئ چې دغه زده کوونکی د لاړ شي ادارې کې د شکایت وکړي زه پلاني جنگ را سره کړی ده، یا کورنۍ ته ووایئ چې هغه دغه بل زده کوونکی له کورنۍ سره وغږیږي، چې دا مسله یعنی داسې حل شي چې بیا تکرار نه شي.
دقیقا همداسې ده، همدغه څه باید وسي کوم څه چې تاسو وویلې، او دغه میتود نه باید کار واخیستل سي، او دغه باید مسالمت آمیزه د خبرو له لارې. که چېرته د ښوونځي مدیر ته، سرمعلم ته، معلم ته شکایت د وهلو ټکولو رسیږي، د ماشومانو د جنگ جګړې تر منځ رسیږي، هغه مقابل ماشوم باید رونه غوړي وي نه وهي، هغه باید له خبرو لارې دا مسله حل کړي، غته نصیحتونه وکړي. او که چېرته دا مسله بیا کورنۍ ته ځي، کورنۍ هم باید د خبرو اترو د نصایحو له لارې دا مسله حل کړي، نه دا چې هغه ماشوم رونسي یا ښوونځي کې وهل سي یا په کور کې وهل سي. برعکس دغه مسله عقده نور هم ډېروي. په ښوونځي کې دننه د ډسپلین یو منظم میتود او طریقې کار موجود وي. په ښوونځي کې باید داسې فضا حاکمي وي چې زده کوونکي هیڅ وخت داسې مجال پیدا نه کړي چې بل سره لاس واچي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
بسیار تشکر جناب گیلانی صاحب. سوال می است که به نظرتان صلح با می آسانیه که امروز گفته شد، یا با می برنامه که امروز مطرح شد، یا با می طرحی که امروز مطرح شد، فکر میکنین که خاطر نیستیم روز به صلح برسیم؟
تشکر از شما و از طریق شما از رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. عرض شود که هیچ عملیه آسان نیست. تخریب کردن بسیار آسان است، ولی پس ساختن و پس سر پای استوار کردن وقت گیر می باشه. طبیعی است 40 سال جنگ و خرابی را آدم وقتی که می خواهد که کمر بسته می کنه که پس آبادی بیا و نظام بیا و پس مردم برند با زندگی نرمال و طبیعی خود، طبیعی است که به صلح نیاز است. حالا که صلح یک چیز آسان است، یک پروسی آسان است، نخیر. ولی 40 سال ما مصیبت ها را که دیدیم، ما یقین دارم که وی در دایره که 3 نسل در رنج و غم و در خون سپری کردن، یقین دارم که برای پروسه صلح بسیار زودتر اقدام خواهد کردن.
اوز چه در طرح مطرح شدنن در خاقلی قانونی لخواه دقیق طرح استاس و نظر به سول لپاره یا سول تدرسیدو لپاره سورخه او جامعه طرح و
داخل یه ولاندیز و او دوی هم اویلی چه داخل یه مقدمه و چه نن شروع سول دلتا دا به اصلاح کیگی، دا به شریک کیگی، دا به افغانستان شمول کیگی،
بیا دغه پرانا کی بیا به فیصله او تصمیم نیو
ولدا حکومت ته نسپارل کی ذکر جمهور رئیس غنی هم هر وخت انتقاد دوي چې ماته سو تر هم راکی تا تر هم ولدا حکومت نه ورکوي
ورکول سوید مون خوول شي خپل خبرو کې ټول ویل چې دولت مون نه حزبو سیاسي مخالفتونه شاهد وی ول نظام نظام دی دولت فعلا دولت لرو
احزاب نظام او سیری باید د حکومت په شاوخوا کې فعالیت ولري نه حکومت
نو خو که ستاسو یاد وی په 2014 لس کې دغه ټول چېونه د پسنګ ودریدل نو چې متاسفانه په نظام کې دغه قابلیت نو موجود دغه ظرفیت نو چې خپل ملګری وساتي او لازم استفاده ته نه وکي خو اقوبت به دغه شی وي
حکمتیار راورد توانست موفق شد آتش بس را برای 3 روز به نحو اعلان کرد که بیخی در تاریخ افغانستان به پیشینه بود فکر نمیکنید که طرح و حرکت وجود داره؟
یقینا داره در همه برتان گفتم که ملت افغانستان 40 سال
از قدر حکومت و رئیس جمهور است
یعنی قدر زجر کشیده که بغلار همین ملت ممید ازی میشه که دولت باید زودتر اقدام بکنه و کار بکنه کافی زجر دیده به این خاطر با میگم که اگر دولت یا نظام بگویم که متاسفانه فرصتها را از دست داد و جمع کثیر را که در پهلوی خود داشت با دلایل مختلف
هدفتان از جمع کثیر کی است؟
تمام اشخاص
آقای تامد نور، آقای قانونی، آقای گیلانی
کلگی 90% تمام همه کاری از کشور که خود یک کسی میدانند در این کشور
اما در حکومت حالا هم در کنار رئیس جمهور و همچنان رئیس اجرایی در چوکات حکومت افراد هستند فعالیت دارند اونا هم چهرهای مطرح هستند
هیچ بدون شک نیست که دارند ولی میتونست بزرگتر و مکملتر باشه
ممکن زین غوختن به چه رئیس جمهور اگه تن نیور کرده خواسته به مقام به چوکی باور
افغانی بود به یه خاطر پرید در طول دنیا دموکراسی گانه که تلفون شده دی کندشت یه تلفون در خدا لپاره کی؟
نه در منافع و لپاره
خپل در خپل در گند و خپل در دل منافع لپاره
تر حقه هده چه در ملی منافع و پا زد تمام نیست
اول تعریف چه تعریف در ملی منافع را تو خواهی چه به دقیق پچوکار که مون خپل حق معلوم
در من نظر لنده که از وی ملی منافع دادی چه در وطن و در خلق و گرد پا
اغیقی اغیقی یو اصل دی په ملي منافع
اوس جناب ګیلانی صاحب تاسو په مذهبي لحاظ هم خلکو کې ډیر نفوذ لري را شک پرته اوس تاسو دغه نفوذ نه ول استفاده نه کوي ول نه زی طالبانو ته تاسو هیڅ کله طالبانو ته مخه نه کړی چې ورسې کې ورغلی دوه یو د مسکو غونډې دی هغه نه خیر
دوه چې طالبانو سره زه ورشه درشه درم زه کوم نه کوم چې یو سیاسي بل مشر دا دغه د هلي زلي کړی یا ولري ارتباطات دوس نه ډېر کلونه په دی خو مشکل پوچی کشی پندخه کور کې پندخه ځای کې په دوړو چمنو کې خو او شاو سلور زره مشران علما قومي مشران دو مختلف قومونه دو مختلف جهتونو د ورسان حاضر ول ما د سولې غو د سولې په ایواز چې بدبوت واخلي زما د سولې پروسه ملاتړ وکي په دا باندې متهم کړم چې ما ته بد نسبت وکړو د لپاره چې ګناه مې دا و چې سول مرکه راسره کیږي د یو شخص په عکس باندې نیم ساعت مرکه وخت اخلي که یو عکس وای خو یو عکس د 500 نور مشران
شي اما جناب ګران سم سره ما سره صلح هست
صلح برات میکوم 4 سال 5 سال پیش کې صدر ما کشیدم ایواز کې استقبال بکنن خنزیر و ولد خنزیر
یه افراد است افراد شاید گفته باشه اما ملت کار
میکنه اما از این ملت که کسی پیدا شد که میشه ما چرا تو ناروا میگین مرا تاسف مده چیز در کار خیر هیچ طرفدار نداری ما 14 تا سبنسب نظام خود جنرال ها را از قید طالب خلاص کردم 24 تلویزیون نشر میکرد یک مطبوعات از ترس نشر نکرد
جناب گیلانی صاحب بین با سر سل حالا سل به نحو با بنبست مواجه شده درست است؟
بدون شک
حالا چی به کار است به نظر شما که برای بنبست باید بنبست بشکنه؟
در این صحبت ها در این صحبت های لابالاش که شما ببینین گفته شد که وقتش رسیده بود خارجیش یک طرف بانین چی دولت باشیم چی طالب باشه چی امی گروپ سیوم خیرخواه باید بشینیم باید مسائل مطرح کنیم باید مشترک تصمیم بگیریم
تاسو بخ اشاره وکړه ولی هم دغه طرح کله چې پخیږي ولی نوړې حکومت ده ولی نو وایس چې حکومت مو دره وړه
خامخایوړم دریش په مخ کې ولسمشر ماته ویاړو بخو تشریف راوړ اول خبر از مون پسول باندی و ما بیت ارزو که چه ما پریده چه دسوله که استاپ و نظام که ز خیر ورسو
اوز ده انتخابات پارم یاد دو پخش نلرم جناب گیلانی سب انتخابات تا تاس کم نظر گوره انتخابات به هقر دول چه توقع ترکی گی ترسر سی
خدای دو که چه وسی خدای که چه وسی
این شک بکلاره چه که دیسی
مشکلات ز پخبل مشکلات بینیم زیاد تبصره پیدا کرد.
درست است. یک موضوع دیگه که به نظر شما برای اند انتخابات قابل قبول همه خواد بود یا به نحوه با مشکل مواجه خواد شد گذشته را ما
ارزم دمی بود مرزم با این بود که گفتم که من مشکلات میبینم اگر فرایند از او قابل قبول برای که همه گی میبود و باز دیگه مشکل نمیداشتم چون من میبینم که در حد نمی باشه که او سبب قناعت شد
پیامتان برای مردم چیز در رابطه به انتخابات
برای من رای خدا بتن حق مسلمشان است اما با کدام قیمت
خب قیمت هر وقت انتخابات در افغانستان داشته انتخابات های گذشته هم داشته ما نمیتونیم
این قیمت در کل جای ما باشه من وقتی که من میگم که خدا کنه که این انتخابات سبب از ارضا و قناعت مردم شوه در مشروع صحبت خود معرض کدم انتخاباتی که ملت تمثیل اراده خود در او ببینه
کوم تیم تاسو ته تیم کاری پتیر په دوه ټیم دولت ساس ټیم او د ثبات او همپالن ټیم یعنی ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په ټیم
ټول به تجربه کسان دي ټول ته دعا کوم چې
یوازې دعا کوم لا تړ هم کوي د کوم یو
ما ارزو کوو چې زما په نست صلح اولویت لري تر اوسه چې من نه خاطر نه هم درېدل پرې چې نو سوسو ګرځي
یو پښتنه بل جناب ګیلانی صاحب او سوالی است که به نظر شما حکومت 5 ساله رئیس جمهور غنی چی گونه بوده است چی موفقیت های مهمی داشته است موفقیت زیاد بوده یا ناکامی هایش
در این جای شک نیست که بسیار شرایط مشکل بود ولی میتونست بسیار بهتر عمل بکنه اما چون جنگ یک بلایی است که فراگیر جنگ مانی بسیار پیشرفت ها شد کل بحث ما در ایست که تا که صلح نبه و جنگ قطع نشه شما نمیتونین پیشرفت داشته باشید
به نظر شما سه موضوع بسیار مهمه که اشرف غنی بود دست یافته موفق شده چی است و سه مسئله که بسیار جدی بوده و ناکام مانده آقای غنی چی است اول موفقش بود
خود این شرایط بسیار سخت خود دانست که بالاخره همین کشور یک پارچه نگاه کنه کم بسیار کلان بود دولت بسیار بارانای رو رایش رو باری بود ولی تانست که چی کنه برمه کلش قدر مهم اینمی بود که تانستیم دمی چار چند سال وحدت کشور ره تمامیت ارزیشه و وحدتشه حفظ کده باشیم
و ناکامیش به نظرتان یکی یا دو موضوع بسیار جدی که بایدش ناکام نمیمان ناکام مانده باشه چی است؟
انشاءالله وقتی که قدم های بر صلح و برداشته شد او کم من ولا که فکر کنم که امیال امید قدمی زین ما یک قدر مصروف دیگه گپاس که یک چیزی هم تو کانکریتی بر شما گفتم
ترجمة نانسي قنقر to the